Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي اداري فساد تر ډیره حده په افغانستان کې مهار سوی دی. د اوګن نور راپورونه په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی سي. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اګست 10. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته پیلېږي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علماء کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې د شریک سي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپله وروستۍ غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپلې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تر څلوېښتو کسانو پورې ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅب شي زی او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای شي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونه ووهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه مازیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. د وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چودنې هدف یو پخوانی قبندان وو. د دې چودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمهیزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چودنې کې برسیران ټپي سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړی ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلوالو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښوولی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2016 کال پورې د امریکا فضايي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو.
Our adversaries have transformed space into a war.
زموږ رقیبانو له دمخه فضا په یوې احتمالي جنگي سیمې بدله کړې ده او دا ګواښبه د امریکا متحده ایالاتونو ته گزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړې ترلاسه کړي. دغه راز د 150 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپور نوی دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوې ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خپره سوې ویلي، اوګول سفر مرادو واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله. د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سوه. دا کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوه د مړینې په اړه بېطرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یوه اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادوه مړینه سیاسي انګیزه لري. ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیچ قرارداد تدارکاتی ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتی باید از امکان پذیر نیست.
په بل راپور کې اورئ چې د ملي تدارکاتو کمیسیون وایي په تیرو څلورو کلونو کې په میلیونونو افغانۍ سپمولي. پر امنیتي مسایلو هم راپورونه خپرو. اورئ چې په غزنی کې جګړه روانه ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
په خبري مجله کې د یو افغان د ژوند لرنګونو هم خبريږي.
نو دغه نن سبا یې دوه پښکې خرچي کړي، 600 روپۍ رته پکې پاتې دي، هغه هم ډالر ته چې حساب کوم هغه لږونه.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې اداري فساد تر ډیره مهار سوی دی. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایه رئیس هم د اداري فساد د مخنیوي برخه کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. اجمل اند او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونې د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله، ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. وی ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسیون ولی شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. وی ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نوموړي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدې وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسي سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. وی ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې، خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و، ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حفیظي وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي. ازرخ شافیزی وایي د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. اوس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حفیظي زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډېره حده پورې کنټرول شوی دی. بلخوا د ملي تدارکاتو د کمیسیون چارواکي وایي چې د ادارې په تیرو 4 کلونو کې له 2.5 زره زیات تړونونه لاسلیک کړي او لسګونه میلیارد افغانۍ سپمولي دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون چارواکو د یو ملي کانفرنس له لارې خپل 4 کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. دوی ټینګار کوي چې په دې موده کې په پراختیایي پروژې کې د شفافیت د ټینګښت لپاره مهم کارونه کړي دي. د ملي تدارکاتو د کمیسیون غړی او د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومی وایي د ملي تدارکاتو کمیسیون په 159 غونډو کې میلیاردونه افغانۍ سپما کړې ده.
د تدارکاتو د ملي کمیسیون له لوري له 2.6 څخه ډیر قراردادونه لاسلیک شوي او له 4.8 میلیارد څخه ډیرې افغانۍ سپما شوې دي. له همدې لارې له 300 څخه تر 300 قلمو شیانو پورې چې افغانستان واردول اوس په ځان بسیا یو.
د ویل د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسیون لخوا دا وخت بیلابیلو ادارو او وزارتونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو هم کار کیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې رئیس الهام عمر هوتکی په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د برېښنايي تدارکاتي سیستم د جوړېدو خبر ورکړ. وایي چې له دغه سیستم سره به د تدارکاتو په برخه کې لا شفافیت رامنځته شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې د کانفرنس د خپلو لاسته راوړنو د څیړلو د کار د ښه کېدو او د تدارکاتو په برخه کې د ځینو ستونزو د هواري لپاره د دولتي چارواکو د مدني او نړیوال ټولنې لاستاو سره په ګډه په کابل کې جوړ کړی دی. د ملي تدارکاتو اداره او کمیسیون شاوخوا 4 کاله وړاندې د فساد سره د مبارزې لپاره د جمهور رئیس غنی په فرمان رامنځته شول. د حکومت اجرایه رئیس د ملي تدارکاتو د 4 کلونو د لاسته راوړنو له ستایلو سره وویل د دغې ادارې کړنې نړیوالو بنسټونو ته د منلو وړ ګرځېدلې دي. ښاغلی عبدالله وویل د دغې ادارې له جوړېدو مخکې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله لسګونه پروژې ځنډېدلې، خو د تدارکاتو د ملي ادارې له جوړېدو وروسته دا ستونزه تر ډېره کمه شوې ده.
له یو سخت ځایه دا کار پیل شو، خو نن په ډاډ ویلی شو چې نسبتا په یو ښه موقف کې قرار لرو. له یوې خوا د ډیرو هغو پروژو په اړه تصمیم ونیول شو چې د تدارکاتي ستونزو له کبله ځنډېدلې وي، او له بل اړخه سپما وشوه.
خو ښاغلی عبدالله وویل له دې ټولو پرمختګونو سره د دولتي بنسټونو د پیاوړتیا کار پاتې چې لا همکارۍ ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیرا توي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پاوز کرنداری تکته نه کړیدم. دا مقاله پاول پیلر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو 2 لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوی ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوځ له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کیږي جنګیږي، خو په اصل کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دښمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مقالې لیکوال په پای کې لیکلي، له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک کې دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاوځ له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګري ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړې دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو.
د خبری مجلې په دې برخه کې ځینې امنیتي مسایل څېړو. د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ شوي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د تیر شپې شاوخوا 12 بجو څخه د سهار تر شپږنیمو بجو پورې د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه وه او اوس هم خلخل ډزې دوام لري چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له څلورو لورو پر غزنی ښار بریدونه وکړل چې له سخت مقاومت سره مخ شول. نوریوای په دغه بریدونو کې وته امنیتی سرتیری هم ټپیان سوی دی. وسلوالو د غزنی پی آر ټی چې د امنیتی ځواکونو قرارګاه ده او د شاری کمربند ځینو پوستو ته ور اچولی، خو تر اوسه پورې د نورو مالی او ځاني زیانونو په اړه نور معلومات نه دی ورکول سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. د ولی ویاند وایي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي دي. ویل کېږي په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خپرونې وروستی راپور چې افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د نویو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه دی د پاکستاني چارواکو تش تبلیغات ګڼي. دفاع وزارت وایي پاکستان د تروریستانو په ګټه کار کوي او د تروریستي ډلو پر ضد ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلومبرګ امریکایي خبری ایجنسی د هغه راپور په خبرګون کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله د 6000 پاکستانی پوځیانو د ځای پر ځای کولو په اړه خبر شوی وایي چې پاکستان غواړي په دغه ډول تبلیغاتو نړۍ ته دوکه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځم بپورس ازادي رادیو ته وویل چې که پاکستان په اړتیا هم غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي، نو د سرحدي سیمو د ساتنې پر ځای د یاد هیواد دننه د ترهګرو ډلو په وړاندې عملیات وکړي.
کله
وای چې شپېته زره نوي پوځیان ځای پر ځای کوو، کله خندقونه کیندي او کله هم ازغن سیم تیروي، خو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه نه اخلي. یوازې په شوارونو او د پوځیانو په ځای پر ځای کولو سن کیږي. اصلي حل لاره دا ده چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پلان لري له افغانستان سره په پوله 6000 نوي پوځیان ځای پر ځای کړي. بلومبورګ امریکایي خبري ایجنسی او پاکستانی امنیتي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې دغه پوځیانو د روزنې او استخدام چارې 40% مخکې تللي او د دې پروسې بشپړېدل به 2 نور کلونه وخت ونیسي. دغه پاکستانی امنیتي چارواکي دا هم ویلي دي چې دا پریکړه د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ترهګرو او مخدره موادو د قاچاقبرو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف شوې ده. په روسیه کې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم د ملاتړ هیواد په توګه پیژندل کیږي. د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه هغه څه دي چې افغان حکومت یې تل له ترهګرو څخه د ملاتړ د بیلګې په توګه یادوي، خو پاکستان تل دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هر اقدام ته د شک په نظر ګوري، وایي چې یاد هیواد تل ترهګر روزلی او د افغانستان په ګډون یې نورې نړۍ ته هم دورانکاري په هدف استولې دي. له ډلې محمد اګل مجاهد د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
کورم ایجنسی کې په اکثر ایجنسی کې عملا د داعش کمپونه دي او دغه خوانه خلک روزل کیږي، خارجیان روزل کیږي، د سوریې او د عراق نه ماته خوړی داعش الته روزل کیږي او افغانستان راستول کیږي. دوی ولی دغه سره مبارزه نه کوي چې راځي سرحد باندې داسې وبهانی دي.
د یادولو وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ 1455 کیلومتر اوږده کرخه پرته ده چې د راپورونو په اساس له 200 ډیری عمومي او فرعي لارې لري. پاکستان داسې مهال د اقدام کوي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ازغن سیم د لګولو چاري هم پیل کړي او راپورونه وایي چې تر دې دمه 14% کارونه هم شوي دي.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله تر اونی موجوده. عبدالواحد مدقق لوګر په خپل سیمیس کې لیکلي په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندېښمن کړي دي. دفتنی لیکلي چې په پلچرخي محبس کې لزګونو بندیانو غذایی اتصاب کړي دي. عزیز خان توخی له هلمند لیکلي موږ د هلمند خلک له جنگ ستړیو سوله غواړو. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. او عزیز الرحمن د ننګرهار لیکلي چې وسلوال طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نږدې غړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د دې هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه څرګندونه کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا په پام کې لري چې تر 2020 کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. نور تفصیل له اجمل انه.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی. مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډېر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښت کوي چې هایپرسونیک بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټې ارتفاع کې وایي چې احتمال لدی زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ولوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې اسمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاوز سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک د جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولی شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي.
د امریکا د فضایي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغلته یو شمیر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به یې لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځانګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورته لګښت او بلاخره بې ځایه جګړو ته لاره هواره کړي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسیر ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم واوري چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب سټ د سر موضوع دا ده چې ولسمشر غني ویلي په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول سوی دی. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کنفرانس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې وی 14 د 2 ماشومان په ګډون 4 ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پا پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2016 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ